دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. سلام دی ازادی رادیو نننی غرمنی خبری مجله ته خرغلست. په دې نیم ساعت خبرونه کې طالبان وایي داعش د افغانستان د امنیت لپاره مهم ګواښ نه دی.
که فتنګر چې هغه بعضو سیمو کې ځانونه پټ کړي وي او دوی شوم عمل اراده وکړي، د اسلامي امارت مجاهدین ډیر زر هلته رسیدګي کوي.
د دوبۍ نړیوال نندارتون پرانستل شوی، خو د افغانستان ځای پکې تش دی. په کونړ کې د دوو قبیلو ترمنځ د شخړې د هواري لپاره د سیمه ییزو چارواکو هڅې
د ولایت نه ولا طالبان ورغلي دي، مجاهدین ملګري ورغلي دي، امید ده چې اوس به حالات کنټرول کړي.
نور مطالب هم لرو. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان په اونیز پروګرام کې
د انډوال انتخاب خو تر ټولو ډیر زیات مهم انتخاب ده، نو خلک تل مرګرس خپې ځنيسته نشې او کې پهال سره دي.
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. له هر څه مخکې خبرونه واوري چې سلیم محمد صالح چمتو کړي.
طالبان وایي د داعش ډلې پر ضد جدي اقدام کوي. پاکستاني طالبان وایي چې د پاکستان له صدر اعظم سره پر اوربند خبرې نه دي کړې. د امریکا مخکنی ولسمشر د خپل ټویټر حساب د برحاله کېدو لپاره داوا ثبت کړه. د طالبان حکومت ټینګار کوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش لا هم د افغانستان لپاره جدي خطر نه ګڼل کیږي. راپورونه وایي چې داعش ډلې پرون د پروان په مرکز چاریکار کې د هغې حملې مسؤلیت منلی چې په نتیجه کې دوه طالبان وژل سوي او څلور نور ټپیان سوي دي. د طالبانو د حکومت د مطبوعاتي دفتر یو غړي بلال کریمي نن ازادي راډیو ته وویل
اسلامی امارت پر وړاندې اوس مهال په هیواد کې هیڅ ګواښ او تهدید نشته. دلته هیڅ نوع تحرک او پدیده فزیکی حضور نه لري. په کوم ځای کې که یو ځینې فتنګر چې هغه په بعضو سیمو کې ځانونه پټ کړي وي او دوی شوم عمل اراده وکړي، د اسلامي امارت مجاهدین ډیر زر هلته رسیدګي کوي.
طالبان ویلی چې په چاریکار کې د داعش پر یو مرکز چاپه وهلې او د دې ډلې یو غړی وژلې او څو تنه نیولې دي. د اګست له 15مې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته داعش شلې په ننګرهار کې د ځینو حملو مسؤلیت منلی دی. څو ساعت وروسته له دې چې پرون په دوبۍ کې نړیوال نندارتون پرانستل سو، د افغانستان د برخې دروازه بنده پاتې سوه او دا د هغو ننګونو یوه نښه ده چې په افغانستان کې د طالبانو نوي واکمنان ورسره مخامخ دي. افغانستان له یو له هغو 200 هیوادونو څخه دی چې له تیرو اتو کلونو راهیسې په دغه شپږ میاشتني نندارتون کې ګډون کوي. دغه نندارتون د کورونا وبا له کبله یو کال ځنډول شوی وو. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د نندارتون په ودانۍ کې یو امنیتي ساتونکي ویلي چې له څو اونیو راهیسې د افغانستان په غرفه کې څوک نه دی لیدلی. څرګنده نه ده چې د افغانستان غرفه به په کومه بله نیټه پرانستل سی او کنه. د پاکستان تحریک طالبان ډلې د صدر اعظم عمران خان د ادعا رد کړې چې ګواکې حکومت له دې وسلولې ډلې سره د اوربند په اړه په خبرو بوخت دی. عمران خان د ترکیې ټي آر ټي ټلویزیوني شبکې ته پرون په مرکه کې ویلي چې د طالبانو له ځینو ډلو سره په خبرو دی او دا د پخلاینې پروسه ده. تحریک طالبان پاکستان تر دې سمدستي وروسته یو بیان خپور کړ او ویل چې دوی متحد دي او اختلافات په دوی کې نشته. د تحریک طالبان پاکستان ډلې یا ټي ټي پي ویان د خپل وسلوالی ډلې پر وسلولو ژغ کړی چې په پاکستان کې خپل بریدونو ته دوام ورکړي. بل لوري ته د پاکستاني طالبانو یوې بیلسې ډلې پرون له خپل وسلولو وغوښتل چې د اکتوبر میاشتې تر شلمې پورې اوربند وکړي. د حافظ ګل بهادر ډلې له خپل وسلولو غوښتي دي چې دغه شل ورځنۍ اوربند رعایت کړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د مړو شمیر تر اوسه وزرو واوښت. د مړو دغه شمیر هم د پلازمینې واشنگټن ډي سي او هم باستن ښار د وګړو له شمیر سره برابر دی. دا شمیر پرون داسې وخت دی حتی ورسېد چې په دغه هیواد کې هر ورځ شاوخوا 1900 کسان په کورونا وایرس مري. حال دا چې په ورځني ډول د کورونا د درېمې څپې د مثبتو پیښو شمیر په کمېدو دی. د سپتمبر میاشتې په لومړیو کې په امریکا کې د کورونا وایرس شاوخوا 1600 مثبتې پیښې ثبت دي، خو دا په اوسط ډول یو لکه 2200 ته راکم سوی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې چې 313 میلیونه نفوس لري، د نړۍ په سطحه په کورونا وایرس تر ټولو زیاتې مړینې ثبت شوې دي. د اوکرين د جمهوریت ریاست یو پخوانی چارواکی یو بهرنی هیواد ته د پټو اطلاعاتو د ورکولو په تور په خیانت تورن سوی دی. د اوکرين د ملي امنیت دولتي ادارې پرون ویل چې د جاسوسانو پر ضد په تحقیقاتو کې څرګنده سوه چې دغه چارواکی د یوې بهرنۍ استخباراتي ادارې له لوري جذب سوی و. د ملي امنیت اداره زیاتوي چې له دې کسبه د جوکپوړو چارواکو په اړه د کسبه د جکپورو چارواکو په پټ اطلاعات بهرنی استخباراتي څنګ ته ورکول. د ملي امنیت په بیان کې نه دی ویل سیوی چې دا کس څوک دی او دا بهرنی هیواد کوم یو دی، خو ویل سیوی چې د په جمهوریت ریاست کې او د ملي امنیت او دفاعي شورا په ادارو کې کار کړی دی. که دغه کس اقرار وکړي تر 15 کلونو پورې په بند محکومېدلی سي. او د امریکا د متحده ایالاتونو مخکنی ولسمشر جونالد ټرمپ له یو قاضي غوښتنه کړې چې د ټویټر حساب بیرته برحاله کړي. ټرمپ هڅه کوي چې د پر ټویټر لګول سوی دایمي بندیز لري کړای سي. 15 کلن ټرمپ د ټویټر شبکې په وړاندې د جمعې په ورځ ابتدایا دعوا ثبت کړه او غوښتنه کړې چې د ټویټر حساب دې بیرته برحاله سي. دا دعوا داسې مهال درجېږي چې ټویټر د ډونالد ټرمپ د ټویټر حساب چې شاوخوا 80 میلیونه فالوورز یې درلودل د سیاسي مخالفانو د فشارونو په نتیجه کې بند کړ. ټرمپ د جنوري پر اتمه د ټویټر له کارولو منع سو چې ټویټر یې هم هغه وخت علت نور تاوتریخوالي ته د لمن وهلو خطر بللی و.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبري مجله اوري را سره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو او د هم د خبرونې لمړی راپور. په داسې حال کې چې اسلامي دولت ډلې یا داعش په افغانستان کې خپلو حملو ته زور ورکړی، طالبان لا هم دا ډله د افغانستان د امنیت لپاره لوی ګواښ نه بولي. طالب چارواکي وایي حکومت یې له هیڅ یوې داسې ننګونې سره مخامخ نه دی چې دوی ته سرخوږی جوړ کړي. داعش ډلې پرون په چاریکار ښار کې د سړک غاړې ماین په چاودنه کې دوه طالبان ووژل او 4 تنه نور یې ټپیان کړل. له دې مخکې د افغانستان په ختیځ کې هم اسلامي دولت ډلې د طالبانو پر موټرو چاودنې کړې او مرګ ژوبله یې ور اړولې ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته پر دې ډلې د داعش بریدونو زور اخیستی. طالبان وایي پرون د پروان په چاریکار کې د دوی پر امنیتي ځواکونو د داعش ډلې لخوا د سړک غاړې ځای پر ځای شوی ماین وچاودید چې په پایله کې دوه طالب عسکر ووژل شول او 4 نور ټپیان شول. د طالبانو له قوله له چاودنې وروسته یې په سیمه کې عملیات وکړل او هلته یې د داعش یو پټنځای د دوی له یو شمېر وسلوالو سره یو ځای له منځه یووړ. له دې وړاندې د افغانستان په ختیځ ننګرهار او کونړ کې هم داعش د طالبانو د امنیتي ځواکونو موټرونه په نښه کړي وو، خو په افغانستان له واکمنۍ وروسته یې د دې هیواد په شمال کې د طالبانو ضد لومړی تحرک دی چې سرتېرو ته یې مرګ ژوبله ور اړوي. خو طالبان له دې ټولو سره سره داعش د خپل حکومت او افغانستان لپاره لوی ګواښ نه بولي. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل ځواکونه د هغوی پر وړاندې چې امنیت خرابوي جدي دي او په تدریجي ډول به د ناامنۍ دا ډول پیښې صفر ته راښکته شي.
اسلامي مرګ پر وړاندې اوسمهال په هیواد کې هیڅ ګواښ او تهدید نشته. دلته هیڅ نوع تحرک او پدیده فزیکی حضور نه لري. په کوم ځای کې یو ځینې فتنګر چې هغه په بعضو سیمو کې ځانونه پټ کړي وي او د شوم عمل اراده وکړي، اسلامي امارت مجاهدین ډیر زر حل ترسیدګي کوي.
په روسي کې په افغانستان کې د داعش ډلې تر ټولو خونړی برید د اگست میاشتې په 26 منېټه و چې په پایله کې نږدې 1,000 ملکي افغانان او 14 امریکایي عسکر ووژل شول. له هغې وروسته د ډلې د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې د طالبانو په موټرو دوه چاودنې وکړې او تر خوا یې په کونړ کې هم تیره اونۍ د طالبانو د قانون او پټرولیم د رئیس موټر په نښه شو. داعش ډلې د طالبانو له واکمنۍ وړاندې هم له یوه او بله سره نښتي کړي او پخواني دښمنان بلل کېږي. خو آیا رښتیا هم داعش د افغانستان او د طالبانو د واکمنۍ لپاره ستره ننګونه نه ده؟ د چارو شنونکي مني چې داعش په افغانستان کې شته، خو په خبره یې په دومره لوی قوت کې نه دي چې د طالبانو حکومت وننګوي. شنونکي عبدالباری عارض ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې داعش موجود دی، اما په ډیر ټیټه سطحه باندې، په داسې سطحه باندې چې نسی کولای چې و طالبانو ته کم ستونزه جوړه کړي. په داسې حال کې چې طالبانو نوې حکومت تصرف کړی دی او ډیر نور ممدستونځ لري چې په هغه مصرف کې کاغه هم نوې، نو د داعش نوم به د افغانستان څخه پاک شوی وای.
تر ډیره داعش د طالبانو پر ضد له هغه جنگي تاکتیکونو کار اخلي چې د ډلې د مخکنیو حکومت چارواکي او نظامیان پرې پناه کول. امنیتی کارپوهان دا ډول بریدونه د چریکي جګړو یو بریالۍ تجربه بولي او په خبرې کول شي چې مو خطر لاسه او له فزیکی امنیت سربیره د خلکو رواني امنیت هم زیانمن کړي.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له د مازیګر تر وو ورځې د ونې خبريږي. د مازیګر په وو بجو د ازادي رادیو د خبرونو له ختمېدو سره سم د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه کوي. د مازیګر له وو د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له وو د مازیګر تر وو ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي. په متحده عربی اماراتو کې د دوبی نړیوال نندارتون په داسې حال کې پرانستل شوی چې د افغانستان ځای په کې تش دی. افغانستان د دې نندارتون یو له فعالو ګډونوالو څخه و. په تیرو کلونو کې په دې نندارتون کې د افغانستان محصولات له ښه هرکلی سره مخامخ شوي او د میلیونونو ډالرو قراردادونه په کې لاسلیک شوي دي. اسمت څاروان د موضوع نور تفصیل اوروي.
څو ساعته وروسته لدی چې پرون په دوبی کې نړیوال نندارتون پرانستل شو، د افغانستان د برخې دروازه بند پاتې شوه او د هغو ننګونو یو نشه ده چې په افغانستان کې د طالبانو نوی واکمنان ورسره مخامخ دي. افغانستان یو له 200 هیوادونو څخه دی چې له تیرو اتو کلونو راهیسې په دغه شپږ میاشتنی نندارتون کې ګډون کوي. دا نندارتون د کورونا او اوباله کبله یو کال ځنډول شوی و. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د نندارتون په ودانۍ کې یو امنیتي ساتونکی وویل له څو اونیو راهیسې د افغانستان په غرفه کې څوک نه دی لیدلی. څرګندنه ده چې د افغانستان غرفه به په کومه بله نیټه پرانستل شي او کنه. د نندارتون یو مسؤول روټرز خبري اژانس ته وویل د افغانستان د نندارتون ټیم حاضر نه و، خو څرګندنه شوه چې د دوبی د نړیوال نندارتون دغه مسؤول اشاره د افغانستان د مخکینی حکومت ټیم ته واوکه او سنیته. ریوټرز وایي چې د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت او د دوبی حکومت په دې اړه د دوی پوښتنې ته ځوابونه وایي. طالبان تر اوسه پورې په دې کې پاتې راغلي چې خپل حکومت پر نړیوالو په رسمیت وپیژني او د دوی حکومت چې په کابینه کې هیڅ شزه نشته د لویدیځو هیوادونو له انتقادونو سره مخامخ دی. د پنځشنبه په ورځ د دوبی د نړیوال نندارتون د پرانیستې په مراسمو کې په نندارتون کې د نورو هیوادونو ترمنځ د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ وښودل شو، خو طالبان د خپل ډلې سپین بیرغ د خپل اسلامي امارت بیرغ ګڼي. متحده عربی امارات چې د امریکا نږدې متحد هیواد دی د افغانستان د پخوانی ولسمشر اشرف غنی کوربه توپ کوي.
ستاسو لا پیغامونو
سلام وخت په خیر. ما غواړم چې د نړۍ را پیغام لرم چې د ګانو له سوالې کې څه نه شو زی په دې په ډېر وخت کې چې مکتبونه بند دي شو زی بند دي ان جنو د القان عندما خراب کبایل مکتبونه دې دې سره په دې چې نه شو زی په دغه سوالې ما چې د ډېر وخت کې مکتبونه د خپل ځای ته کورونا مال یو کار مدیره نشه رو خصوصی و دیا جنگون از برای وستی جنگون باید آوری سو دامنی از برای آمی کوری ما وستی که متواد اوش باید شون دیجه دیجه را پیسی منه نجنده.
السلام علیکم از سنگرم دلعمان ولی سخم تاس تدغمی سچتی خیده مخترم دی مونگا دی افغانستان دی اسلامی امارت تخا پا دی درانه خیلی دا چی پرسو پوری دا پوانتونینو دروازی البته دولتی پوانتونینو دروازی جر تر جر دا مزمینو پوران دی خلاص کی کسا هم حالا دیر بحرانی دی پا سلگون و زرگون ماسینین روان دی او پټول کې وسابان روان دي د خارج څخه فرار د وطن څخه فرار کوي خارج ته درومي. نو کدا غو پروسه مله دوام عمومي ممکن شواد لاله بوخان سره مخ شینه زمونږه هیله او زمونږه خواهش هم ده د افغانستان د اسلامي امارت څخه تر څو پورې دغه د پونتون دروازې زر تر زره د ماسینو او د استادانو په وړاندې خلاصې کې تر څو پورې موږ خپل درسونه په وزوري شکل سره پر مخ یوسو.
زه جان محمد د ننګرهار نه خبرې کوم. زمونږ په دولت باندې معاشونه پاتې دي، هغه دولت چې سکوت یې وکړ هغې باندې زمونږ د دوه میاشتو معاشونه پاتې دي. نو مونږ د طالبانو د دولت نه غواړو چې مونږ ته هغه دوه میاشتې معاشونه راکړي، او مونږ د دوه میاشتو کې وظیفې اجرا کړي او هغه هم په دولت باندې پاتې دي. د دوه میاشتو معاشونه هغه باید چې راکړي مونږ ته. وسلام، ډیره مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
لآزادی رادیو غرمنه خبری مجله اوری، 12:15 دی. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدا شه پام وکړی د افغانستان اقتصادي خبرونو ته.
د طالبانو په مشه د حکومت د کرنې وزارت وای روان کال په بغلان ولایت کې د تیر کال په پرتله د پیازو په حاصلاتو کې 40% زیاتوالی راغلی. دغه وزارت په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی، تیر کال د دغه ولایت په 2500 هکتار ځمکه کې پیاز کرل شوی و چې له دغه کروندو څخه 4240 میټریک ټنه حاصلات ترلاسه شوي، خو سږ کال یې حاصلات تر 40% زیات شوی. خو دا چې روان کال په څومره هکتار ځمکه کې پیاز کرل شوی و په دې اړه معلومات هم ندی ورکړي، خو بزګران بیا په مارکیټونو کې د پیازو لاټیټې بایې شکایت لري. د بغلان ولایت یو شمیر بزګرانو ازادي راډیو ته ویلي، تیر کال په همدې شپو ورځو کې په پلي خومبي ښار کې یو من پیاز په 95 تر 130 افغانیو پلورل کېدل، خو سږ کال هر من یې له 55 نه تر 50 افغانیو خرڅېږي. د افغانستان د سوداګریزو خونو فدراسیون مرستل په افغانستان کې د اړینو لومړنیو توکو بیو په لوړېدو اندېښنه څرګنده کړه. خانجان الکوزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په ټولو اړوندو ادارو غږ وکړ چې د دې ستونزې د هواري لپاره همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې نن په کابل کې په همدغه ډول د 9.5 کیلو قزاقي وړو بیا 2200 افغانۍ، لومړی سله پاکستانی درینی منای بوري وریجې په 2200 افغانۍ، او د شپاړس لیتره ماليزیایي غوړیو بیا 2300 افغانۍ ده. د غرض نن یو لیتر ډیزل په 55 افغانۍ، یو لیتر پټرول 80 افغانۍ، او یو کیلو ګاز په 80 افغانۍ پلورل کېده. شاوخوا یوه میاشت وړاندې کله چې طالبانو پر ټول افغانستان واکمن شول، ورسره راکړه ورکړه او ځینو ګاونډیو هیوادونو سره سوداګریزې چارې هم ټکنۍ شوې چې نیخ په نیغه د توکو په بیو اغیزه کړې ده. او د هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې $1 $2 افغانۍ، شل پوله یوه یورو $1.03 افغانۍ، اویا پوله یو پوند $1.06 افغانۍ، یو سعودي ریال $3.20 افغانۍ، 50 پوله زر ایراني تومان $3 افغانۍ، 25 پوله زر هندي روپۍ $1.02 افغانۍ، او زر پاکستاني روپۍ $4.09 افغانۍ.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. د بشري حقوقو د څار سازمان له اروپای ټولنې غوښتنه دي چې د پنج شنبه په ورځ په خپل سرمشري ځکه د افغان کډوالو پر مسله تمرکز وکړي. هیومن رائټس واچ له اروپای ټولنې او د نړۍ له نورو هیوادونو غوښتنه دي چې د افغان کډوالو لپاره پر یو جامع پلان کار وکړي. ټاکل شوی په دې غونډه کې چې د اکتوبر په 8 نیټه جوړیږي د اروپای ټولنې جګپړي چارواکي ګډون وکړي. د موضوع تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د بشری حقوقو د څار سازمان په واسطه ویلي لیکل مختلفو هیوادونو غوښتنه چې د افغان کډوالو ستونزو ته د رسیدګي وکړي. په دغه لیک کې پرون جمعه استول شوې غوښتنه شوې چې اروپایي چارواکي باید د پنځشنبه د ورځې په غونډه کې د هغو افغان کډوالو لپاره چې په ګاونډیو هیوادونو کې اوسي او هر اړخیز او پراخ پلان وړاندې کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان یا هومن رایټس واچ د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن پرون جمعه ازادي راډیو ته وویل چې په اروپا کې د افغان پناه غوښتونکو لپاره روزنیز او کاري پروګرامونه جوړ شي.
EU member states should increase
the europei tolani ghadi wadona baye de corona yo de yozai ki do imkanat de corona yo de ghadu de prakhidu la palaw ziyad kri tarso pade toga pa europa ki afghanan la de prata che pa kum mauqif ki de wakawala che pa zamanat khpale corona la afghanistan o basi hamdaranga de asnad o shawahid o sharait asana kri europei tolani ta da gras pukar de che de bashari wizo program prakh kri maslan wa chirun ko ta bursuna ziyad kri aw hamla pontun wa nur o idaro sara pa مهانګي د عالمانو هنرمندانو او نور لپاره د کاری ویزې امکانات زیات کړي. د بشری حقوقو د څار سازمان وای په اوس وخت کې په سلو کې نوی افغان کډوال په ایران او پاکستان کې اوسېږي. د سازمان په دغه لیکه غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمیشنری د ارزونې پر اساس د افغان کډوالو لپاره پروګرامونه تنظیم شي او په هغو کې د هغو افغانانو ته چې تر نورو زیات زیانمنونکي دي پاملرنه وشي. دغه سازمان په جولای میاشت کې سپارښتنه کړې وه چې اروپا دې په 2022 کال شاوخوا 6,500 پناه غوښتونکو ومني او د نورو په نسبت باید افغان پناه غوښتونکو ته لومړیتوب ورکړي. یوه بله غوښتنه یې دا ده چې اروپایي هیوادونه باید افغانستان ته د افغانانو جبري لیږل ودروي. هیومن رایټس واچ دغه راز په وروستي لیک کې ویلي چې افغانان د درېیم هیواد ته چې د حقوقو یې درناوی نه کېږي نه استول کېږي. اروپایي ټولنه وایي چې د اکتوبر په 10 په غونډه کې به له زیانمنونکو افغانانو سره د مرستې په اړه خبرې وشي. د اروپایي کمیسیون د کورنیو چارو د کمیشنر یلوا جوهانسن په خبره هغه کسان زیانمنونکي بلل کېږي چې د افغانستان د پخواني دولت سره کار کاوه او هم هغه نسل چې د یوې خلاصې ټولنې لپاره یې مبارزه کوله. ټاکل شوی چې اروپایي هیوادونه د بشري حقونو په شورا کې د څه باندې 40 هیوادونو په ملاتړ راتلونکې اونۍ یو پریکړه لیک تصویب کړي چې د نورو مسایلو تر څنګ به د افغانستان لپاره یو ځانګړی رپورټر هم ګماري. دغه رپورټر به له افغانستان سره مرسته کوي چې پر نړیوالو ژمنو عمل وکړي او د بشري حقونو او د بشري حقونو له ډلو د ملاتړ دنده به لري. د اروپایي ټولنې په وینا ډیر کارونه په افغانستان کې د نوي حکومت پر راتلو له ګډوډۍ سره مخامخ شوي دي. لبل خو طالبان ویلی چې له نړۍ سره د خو اړیکو غوښتونکي دي او هیڅ چاته به زیانونه رسوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون ویل چې غواړي د سیمې له هیوادونو او نړۍ سره نوي اړیکې ټینګې کړي. متقی ویل چې افغانستان له 43 کلونو راهیسې د پردیو د مداخلې او یرغلونو قرباني شوی خو طالبان نه غواړي چې د نورو په څیر د سیاست قرباني شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په کونړ کې د دوو قبیلو ترمنځ د یوې زړې دښمنۍ د پای ته رسولو لپاره هڅې روانې دي. د دې قبیلو ترمنځ په وروستۍ نښته کې مرګ ژوبل هم پیښه شوې ده. سیمه ییز چارواکي وایي چې د شخړې د حل لپاره سیمې ته طالبان استولې دي.
په کونړ کې طالب چارواکي وایي د شیګل ولسوالۍ په چاکوړې کلی کې د جمیل مانزه څخه وړاندې د دوو کورنیو ترمنځ وسلواله نښته شوې چې په کې څلورو کسانو ته مرګ ژوبل اوختي. د دوی په خبره چې سیمې ته طالبان رسیدلي او جګړه یې مهار کړې ده. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د جمعې په مازیګر ازادي راډیو ته وویل
شګل ولسوالۍ کې کوم موضوع چې شوې ده مسخیم ده. د دوو قومونو په خپلو کې شخصي دښمنۍ ده نو دواړو په یو بل باندې ډزې کړي. اوس پورې معلومات ده چې دوه کسان زخمیان دي او دوه چې دي نو بشارګان مړ دي. نو ابتدایي معلومات دغه دي او شخصي مسله ده، د خلکو شخصي دښمنۍ ده. نو د ولایت نه ولا طالبان ورغلي دي، مجاهدین ملګری ورغلي دي، امید ده چې اوس به حالات کنټرول کړي.
د سیمې اوسیدونکو هم وایي چې خطه د پوخانی شخصي دښمنۍ لامل رامنځته شوه ده. د کونړ ولایتي شورا غړیو د شیګل ولسوالۍ وسیدونکو حاجی جمال الدین سیاروای
هغه شخصي دښمنۍ ده. ډېر خلک جماعت تجیب وسابل جانب ته ناس نه دوه مړي دي او زخمیان به کې دوه کسان دي.
د کونړ شیګل ولسوالۍ کې په داسې حال کې د دوو کورنیو ترمنځ په وسلواله نښته کې څلورو کسانو ته مرګ ژوبل اوړي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې پر ځنګل، څړځایونو، پوله، پټي، اوبو او په نورو وړو خبرو د قومونو او کورنیو ترمنځ نښتې کېږي چې په کې دواړو خواو ته مالی او ځاني زیانونه اوړي. خلک په هر سیمه کې له وسانیو چارواکو، دینی عالمانو او قومي مشرانو غواړي چې د دغو دښمنیو او شخړو د هواري لپاره سره یو موټی شي او په راتلونکي کې د دغه ډول مرګ ژوبل مخه ونیسي.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبري مجله اوري. د کندهار ښاروالۍ د ښار له ټولو لارو او کوڅو امنیتي موانع لري کړي دي. د ښار اوسیدونکي د موانعو په لرې کېدو خوښ دي او وایي چې دغه موانعو ښاري نظم خراب کړی و او ګڼه ګوڼه یې هم زیاته کړې وه. په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته.
په کندهار ښار کې یو شمېر مهم سړکونه او لارې د تیرو شاوخوا 15 کلونو راهیسې د امنیتي ستونزو له امله د امنیتي موانع او سیمټي خښتو په واسطه تړل شوي وه چې له امله یې خلکو ته لارې اوږدې او په ښار کې د وسایطو ګڼه ګوڼه زیاته کړې وه. دغه لارې د پخوانی حکومت چارواکو د خپلو کورونو دفترونو او دولتي تاسیساتو د ساتلو لپاره او ځینې د بهرنیو هیوادونو کنسولګریو د خپل امنیت په موخه تړلې وې. خو له هغه وروسته چې طالبان واک ته رسېدلي دغه موانع د لارو کوڅو او سړکونو څخه ټول لرې کړي دي چې د کندهار ښار اوسېدونکي هم ورڅخه خوشي څرګندوي. د کندهار اوسېدونکي محمد ادریس وایي د لارو تړل کېدو په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته کړې وه. له هغه وروسته چې دغه موانع لرې شوي د ښار ګڼه ګوڼه ورسره کمه سوې ده.
دا خو بیخي ښه سو دغه دغه خښتې او دا چې استکړلې د خلکو چې د لارې سره بندي کړې وي په ښار کې ګڼه ګوڼه بیخي ډېره وه، رش ډېر و. اوس چې دا سرلی سه وزه د ښار یو څه د رش سره کم سو د اوسایي خلکو ته جوړ اسول دا خو ډیر شکار وکي. بس خدای دې وکي چې دین د غنور لارې هم دا سره جوړ کی د پلون سره ورغي. بس دا چنړې دلی دی چې په مینو دا سوي دي دا ګر سره جوړ کی دا غس زور وکانو چې نور لارې وسوم لاندې کړی خښت او دغه هغه میسته کی دا به ډیر شي دا ولسته پاره به یو اسانتیا برابر.
محمد اسماعیل د کندهار شهر د چلری مناهی اوسیدونکو دی. هغه وای ټولې هغه کوڅې چې مخکې په سیمېټي خوشتو او یا هم د دیوالونو په واسطه تړل سیوي هم د تاګراتک پر مخ خلاص سیوي چې خلکو ته یې سانتیاوي برابر کړي. هغه غوښتنه کوي چې ټولې لوی او کوچنی هغه لارې او پلچکونه چې د جګړو پر مهال وران سیوي او تخریب سیوي ژر تر ژره دی ورغول سي چې د خلکو ستونزې ورسره حل سي.
خو پر اردو لار سره تل اوس د لارې سره لند سوي دي دغه سوي دي سره سم سوي دي د زندګ لارې چې په خاني حکومت هغه غټ غټ چرواک د لارې سره بندي کړی وي د کورو مختی شوی یا مونږ سړکانې بند کړی و هغه لارې هغه لارې د خشتي د عام خلکو پر مخ خلاص کړی ته ټول کوڅې د خلاص کړی جندې په دغه سوي چې غټ غټ خرچ پښکل سوي یا داسې دیوالونه ورته ورسوي هغه ټول د عام خلکو پر مخ خلاص کړی او سنتیا ورته برابر دغه چرواک سم دایله چې د غټ لارې سره سم کې سړکان خراب سوي تخریب سیوی یا پلانی چا ودا کړی باید هغه سره سم کی سرپاله نه کده شاول کوړه د علمن و ایرات اغلو لار باید هغه چکان و لار باید هغه سره سم سی.
د کندهار ښاروالي مرستيال اجي رحمت الله وای دوی د ښار د ټولو برخو څخه د غموانی او سیمېټي خښتي چې د پخوانی حکومت پر مهال شودل سی ویلې ریکړي دي. هغه وای کندهار لومړنی ولایت و چې د لارو سړکونو او کوڅو څخه د غموانی او د لریکېدو پروسه پیل شو.
پټول ولایتو کې کندهار چې دی اولنی ولایت چې مذاکر شروع کړی دی ټول هغه د امریکایانو هغه د پردی وطن خلک چې راغلي و د وطن د پاره د ورانېدو د پاره کوم خښه جوړ کړی و شل کاله تیر سره د اولس شاهد الحال دی چې د ټول لارې بندي وي که درونه بند و خپل کورو ته تاګ راځه نه کوم مدار الحمدلله د ټول پرته کړی دی په دورونه مصافا کړی دی او وسم دا ترتیب جریان لري.
په کندهار کې د یو شمیر ولسوالۍ ترمنځ غزیدلې سړکونه او لارې سلګونه پلونه او پلچکونه د تیرو جګړو پر مهال وران سیبي چې لا هم نه دی رغول سیبي. طالب چارواکي وایي په ځینې ولسوالۍ کې د دوی لخوا د تخریب سو پلچکونو د رغولو چارې پیل سیبي دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبرو خدا شیبه
دا ژوند رنگونه
خپل ځان معرفي کا به را تو شي څه کار کې په څه بوختي
نو مې سره تور دے دم کړي وسیدن کې ما وسه پورې چې اوس په دکاندارې ما د دکانداري چې مې شروع کول د دینه مخ کې د سړک په سر باندې پکوړې په خولې
ل پکوړو په خولو دی مخ کې څه کار کولو او څنګه دی پکوړې په خول
کې کول چې د لرګو مزدور ما ګیلو کار مې کوو د ګیلو کار کې مې ولنجره تر افې خښولې چې هغه ټیکادار د ډینه راوښړل مرال مې بازار کې کین اثر منید مې کړو چې پنجاب لاله شم خو فاطمه د پلار فاطمه یو گاونډي او غیره ته یې جوړه پنجاب کې څه کې او راځه دی بازار کې ځان له چکنی مکنی برابر کړو د خپل وطن کې کار کوه او دا د لخدې او څکې خزرې کړي د دې ځنه زی اوس پنجاب له مزدوري لا بس د هغه خبره مې مونږ نه پخ اورز باندې می چکنی شروع کړل چکنی چې می شروع کړل پخ اورز باندې خدای پاک مال 300 روپۍ ما خام لا ګټه راکړل ګټه چې راکړل چې کوټه ما ګټه ویول مور مې راتوې چې نور نه د ګیلو کار وکونو چې پلار شي امدا چکنی کاوه او دغه خرڅاو په دغه 300 روپو په 200 روپو زمونږ هغه وخت کې کالداري په دې باندې زمونږ خو گزاره کیږي بس ته زمونږ دا بس ته ډیر څه مکه او مونږ لا د لرګو کارم د دې ته چې سار وځي زم ما بنید کې دای چې تمړ برازه یا به زخمی راځي او هغه چې داز د پکوړو کار او د چنده کار چې ده د چکنې کار ده کوا ده بدله خې ده د سیاسانه کار ده بس ته مور سره پکوړې هم شروع کړل یو ځای می چکنې خرڅوله یو ځای می پکوړې خرڅوله نو هغه په کوم ورځ می اول ورځ می 300 غټلې په سبب باندې می 500 روپۍ و غټلې 500 روپۍ می و غټلې کوړته می ویوللې نو مور می رانه نورم خوشاله شوې وای چې بچیم دغه کار وکم دا کار کوم زما نور یو کارم ستانه لري په کارم د خلک تکینم دغه کاوه نو دا غي نه سلسله په سم سره لګي او مکار به مکو روزانه خوده پخ ان شاء الله د سکارو چې نابلد مو مخخل د سزوانو مخخل بر ال ډیر خواله راتل نور مې په سکار زیات کو وس شکر الحمدلله اوس دکاندار ما پکوړم پرڅو ما مخ ته مې ول شیریا خم لګول جوس دکان مې جوړ کړل لري
څومره کسان اوس تر سره کار کوي
او بس الحمدلله به سات مې شکر دی د شپه کسان به چې مې دا غم را سره تا کار کوي خپل هم لګي ما کار کوم جنن نو دي ټول
د ژوند رنگونه ول ازادي رادیو قدر منوریدونکو شیبه وروسته د زهرو کاروان اونیس پروگرام خبريږي خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
د طالبانو حکومت اټینګار کوي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش لا هم د افغانستان لپاره جدي خطر نه ګڼل کیږي راپورونه وایي چې د غډلې پرون د پروان په مرکز چاریکار کې د هغې حمله مسولیت منل چې په نتیجه کې دوه طالبان وژل شوی او څلور نور ټپیان شوی دي څو ساعت وروسته لدې چې پرون په دوبۍ کې نړیوال ندرتون پرانستل شو د افغانستان د برخې دروازه بند پاتې شو او دا د هغو ننګونو یو نشه ګڼل کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو نوي واکمنان ورسره مخامخ دي افغانستان یو له هغو 200 هیوادونو دی چې لتی رواتو کلونو رئیس په دغه شپږ میاشتنی نندرتون کې ګډون کوي د پاکستان تحریک طالبان ډلې د صدر اعظم عمران خان د ادعا رد کړی چې ګواکې حکومت لدی وسلول ډلې سره د اوربند په اړه په خبرو بوخت دی عمران خان د ترکیه ټي ار ټي ټلویزیونی شبکې ته پرون په مرکه کې ویل چې د طالبانو لدینو ډلو سره په خبرو دی او دا د پخلاینې پروسه ده د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د مړو شمیر تر 300 واوښت د مړو دغه شمیر هم د پلازمینی واشنگتن ډي سي او هم باستن شهر د وګړو لشمیر سره برابر دی د اوکرين د جمهوریت ریاست یو پخوانی چارواکی یو بهرنی هیوا ته د پټو اطلاعاتو د ورکولو په تور په خیانت تورن شوی دی د اوکرين د ملي امنیت دولتي ادارې پرون ویل د جاسوسانو پر ضد په تحقیقاتو کې معلومه شو چې دا چارواکی د یو بهرنی استخباراتي ادارې له لوري جذب شوی وو او د امریکا د متحده ایالاتونو مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ له یو قاضي غوښتنه کړې چې د د ټویټر حساب بیرته برحاله کړي ټرمپ هڅه کوي چې د پر ټویټر لګول سوی دایمي بندیز لري کړی سي
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي په هند کې له افغانستان څخه د 2 میلیارډ امریکایي ډالرو په ارزښت کاچاک شوی هیروئین ونیول شو
زموږ د عایداتي سرچینو د کشف ادارې تر دوه ټنه ډیر هیروئین نیولی
په یو بل راپور کې به واوري معتادینو له طالبانو څخه غوښتي چې د ناروغانو په ډول چلند ورسره وکړي
طالبان راځي شیش کې بلاس کې ورور تلاشي مو کې هر شی چې راڅخي ګرد واخ یا ته ور ورته کې
دا چې یو خان دیوال یو چا سره د نشې په مخنیوي کې څمرسته کولای شي په دې اړه ملار واپو صدیق الله سره مرکه کړې ده
یو خمل ګره باید هغه ځانونه په اړه داسې ته وایي چې چیرې په نشاخته سي د تاسو ښه ځوان پاتېږي او د ستاندرس ښه پاتېږي
د جمشید په نوم یو معتاد وایي چې د نشي له عمله د خپل اولادونو لپاره یو خپلار نسبم
چې وی دی وهلا نو ځان خالي نشته بالا ودی نو کار وبسنګ وکي
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې اسلم ولی له خپل میرمنې څخه د کسات اخستلو په لټه کې ده
زما ژوند دی ولی راته پاک څومره نو یاد څه منی دی ولی را سره وکړه اما خو ستاسو خدمتونه کول
اوس تخبرونه لومړی مطلب ترازو په هند کې له افغانستان څخه د 2 میلیارډ امریکایي ډالرو په ارزښت قاچاق شوی هیروئین ونیول شو. هندي مقامات وایي چې دا مواد د قیمتي ډبرو په کانټینرونو کې پټ ایښودل شوی او د ایران د بندر عباس لاره د هندستان ګجرات ایالت ته قاچاق کړل شوی وو. که څه هم طالبان په افغانستان کې د نشه یي موادو د قاچاق د وضعیت په اړه څه نه وایي، خو سیاسي تحلیلګران وایي چې د ورستۍ میاشتې له نامعلوم وضعیت څخه د نشه یي موادو قاچاقونکو ډیره ګټه اخیستې ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
کله چې طالبان افغانستان په بشپړ ډول نیولې، نو د نشه یي موادو د نیولو په اړه هیڅ راپور نه دی خپور کړی، خو په دې موده کې د سیمې ځینو هیوادونو ته له افغانستان څخه نشه یي مواد قاچاق شوي دي. هندي مقاماتو تازه اعلان کړی چې دوی د دې هیواد په ګجرات ایالت کې 3 ټنه نشه یي مواد نیولې دي. دوی وایي چې دا مواد شوکان په نوم قیمتي ډبرو سره یو ځای په کانټینرونو کې پټ ایښودل شوی و. د هندستان د ګجرات ایالت کورنی چار وزیر هرش سنگوی رسنیو ته وویل دا مواد چې ټوله به یې تر 2 میلیارډ امریکایي ډالرو ډیره ده، لومړی له افغانستان څخه ایران ته او بیا د ایران له بندر عباس څخه هند ته قاچاق شوی و.
زموږ د عایداتي سرچینو د کشف ادارې تر 2 ټنه ډیر هیروئین نیولې او په دې توګه د 2 ایرانیانو په ګډون 9 نفره هم نیول شوې دي. تر اوسه چې کومې څېړنې شوې کوي چې افغانان هم په دې قاچاقو کې لاس لري او دوی د نیولو هڅې روانې دي.
موږ وغوښتل چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د پروګرام او مافیایي ډلو په اړه د طالبانو د مقام نظر هم وپوښتو، خو له پرله پسې اړیکو سره سره بیا هم بریالي نه شولو. کسان په خوانی حکومت به هر میاشت د سوټن او نشي مواد د قاچاقونکو د نیولو او محاکمه کولو په اړه راپور ورکاوه، خو کله چې طالبان واک ته رسیدل نو تر دې مهاله د نشي مواد او قاچاقونکو د نیولو په اړه کوم راپور نه دی خپور کړی. د سیاسي چارو شنونکي عباس فراسو وایي چې مافیایي ډلې د افغانستان د اوسني ناڅرګند سیاسي او امنیتي وضعیت څخه ګټه پورته کوي. ښاغلی فراسو وایي چې طالبان او د سیمې هیوادونه باید په ګډه له نشي موادو سره مبارزه وکړي.
ناڅرګند وضعیت چې له څه مودې راهیسې په افغانستان کې واکمن شوی، مافیایي ډلو له دې وضعیت څخه ډیره ګټه اخیستې ده. که چیرې په افغانستان کې واکمنه ډله پر خپلو پولو کنټرول ډیر کړي، کولای شي چې د مافیایي ډلو د فعالیتونو مخه ونیسي. د دې تر څنګ ګاونډي هیوادونه هم پر خپلو پولو کنټرول ډیر کړي، د سیمې په کچه د نشه یي موادو د قاچاقو مخه نیول کېدای شي.
قاچاق مواد مخدر در سطح منطقه شود.
که څه هم د مرکزی آسیا ځینو هیوادونو له افغانستان سره پر خپلو پولو څارنه ډیره کړې ده، خو د راپورونو له مخې مافیایي ډلو له پاکستان او ایران سره په سرحدي سیمو کې خپل فعالیتونه ډیر کړي دي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د اسلام له نظره یو میرمن له خپل معتاد میړه څخه څنګه طلاق اخیستلی شي؟ په دې اړه به د مولوي احسان الحق حنفي خبري واورو.
کله چې خاوند په سختو بد اخلاقیو باندې مبتلا وي، ښځه ته متاثره کیږي، اولادونه ته متاثره کیږي، حتی کورنۍ او ټولنه ته متاثره کیږي. ښځه حق لري چې خلع وکړي. دویم، خاوند همیشه په کور کې جنگ کوي، جګړه کوي، ښځه وهي، اولادونه وهي، مشکلات جوړوي. خاون نشی کولای چې د خپل میرمنې حقوق پوره کړي، نفقه نشي ورکولای، مجبور کیږي چې خلع وکړي. همداسې د خزه نور هغه ازدواجي حقوق نشي پوره کولای، یا لیونی ده، یا مرتد شو، یا اخلاق خراب شو، یا په سختو جرایمو باندې اخته دی. په دغه حالاتو کې خزه کولای شي چې اسلامي محکمې ته مراجعه وکړي، د ټولو شواهدو په وړاندې کولو باندې. یو مسلمان قاضي حق لري چې د دوی په منځ کې خلع وکړي. دا خو شرعي عیوب دي په دې خلکو کې. اوس مثال یو سړی معتاد دی په شرابو، معتاد دی په پوډرو، معتاد دی په افیومو، معتاد دی، به ځان نشي ساتلی، بلکې دی په کور باندې بوج دی، دی په خپله میرمنه باندې تاوان دی، د کور وسایل خرڅوي، د کور اسباب خرڅوي، د هغې ژوند خرابوي. نو دا خو هغه معقولې لارې دي چې ښځه قانونا حق لري چې مراجعه وکړي اسلامي محکمې ته او له دننه ځان خلاص کړي.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې معتادین له طالبانو څخه غواړي له دوی سره د ناروغانو په ډول چلند وسی او د درملنې زمينه دی ورته برابر شي. جنو معتادینو آزادی رادیو ته وویل څرنګه چې اوس په ښارونو کې د نشه یي موادو پلورل کم سوي، دوی حاضر دي چې په خپله خوښه نشه پرېږدي، خو کله چې دوی د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو ته ورسي، د دې مرکزونو کارکوونکي د امکاناتو د نه درلودلو له امله درملنه نه کوي. د معتادینو د درملنې ځینې چارواکي هم دا مني چې اوس ډیری معتادین په خپله خوښه د نشې پرېښودلو ته حاضر سوي، خو دوی د امکاناتو د کموالي له امله نشي بسترې کولی. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
په دې وروستیو اونیو کې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د نشې موادو د خرڅلاو ځایونه یا ساقي خانې او د معتادینو د راټولېدو ځایونه نشته، ځکه نو معتادین په سختۍ سره نشې مواد پیدا کوي. معتادینو ته د نشې موادو نه رسیدل دوی اړ کړي چې په خپله خوښه د معتادینو د درملنې مرکزونو ته ورشي، خو په دې روغتیایي مرکزونو کې د ځینو ستونزو له امله نه بستر کېږي او د پخوا په شان خپلو نشو ته دوام ورکوي. د امان الله او فضل حق په نومونو دوو معتادینو ازادۍ راړېدو ویل طالبان دوی وهي او په زور د نشې پرېښودلو ته مجبوروي، خو کله چې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته ورشي نو هغوی نه بسترې کوي.
مارات اسلامي چې راغلی دی د اشتاد بستر کلینیک ته چې موږ په خپله زه دوه درې واره ورغلی یم چې ورسو په تحویل مو نه نیسي، زه هم ولیمو نه چې یوازه ډېر دغه عملیان ورغلي وایي موږ یاره بوجا د خرڅي نه لرو چې وار یې کو ول یې نه لرس وایي در مخه چې و او چا کومه کوی اوس یې موږ نه لرو د یوه نه پر خرڅي موږ نه لرو یاره نه پر په تحویل نه نیسو. طالبان راسي شیشکه په لاس کې وروره تلاشي مو کیان شي چې راڅخه ګرد واخ یا ته ور ورته کې بالا یو څو شیش کې موم خیر کې وایي بلار څخ پر کور وته
مسله سابق
لکه په خوا چې په بازار کې نشئی مواد ډیرو اوس نشتا، موږ خوشاله یو او لنوي دولت څخه غواړو چې د نشئی موادو پلورونکو او نشئی موادو ځایونه ورک کړي.
دولت جدید کوم کنه
د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې د معتادینو د درملنې څه د پاسه اتیا مرکزونو مالي ستونزې د دې لامل شوي چې ډېری روغتیایي مرکزونه د معتادینو له بسترې کولو څخه ډډه وکړي او یوازې معتادینو ته مشورې ورکړي. د طالبانو د روغتیایي کمیسیون مسؤلینو له روغتیایي سکتور سره په تازه لیدنه کې ویلي چې دوی هڅه کوي د مالي امکاناتو په برابرولو سره قراردادي شرکتونه دې ته وهڅوي چې د پخوا په شان له روغتیایي مرکزونو سره همکارۍ ته دوام ورکړي. خو دا معلومه نه ده چې د دې غونډې په اجنډا کې د معتادینو د درملنې مرکزونو موضوع هم شامله وه که نه. د فراه ولایت د معتادینو د درملنې مرکزونو مسؤول عبدالودود انوري هم د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې مالي ستونزې مني او وایي چې د معتادینو درملنه ټکنۍ شوې ده.
له کومې ورځې راهیسې چې په افغانستان کې بدلون راغلی، په مجموع کې د صحي خدماتو په برخه کې ستونزې پیدا شوې دي. د معتادینو د درملنې د مرکزونو د خوړو او درملو قراردادونه بند شوي دي. موږ دا مهال دوه اتیا معتادین چې په زوره دلته راوړل شوي بسترې کړي دي. اوس رښتیا هم چې د نورو معتادینو د بسترې کېدو لپاره ځای نه لرو.
گرفتن بیشتر مریضا را نداریم کنم و برای فیلنمی قدر ظرفیت داریم.
د معتادینو د درملنې خدمات په داسې حال کې کمیږي چې د ملګرو ملتونو سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې بې سرپناه معتادین ډېر شوي او له مرستندویه ادارو څخه یې غوښتي چې له روغتیایي مرکزونو سره د مرستې له لارې د اعتیاد د ډېرېدو مخه ونیسي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي سپو سربیره په 3.5 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ. ارواپوهان وایي چې په نشو باندې د ځوانانو د اخته کېدلو لوی لامل ناوړه او معتاد انډیوالان دي. دا چې یو ښه انډیوال له یو چا سره د نشې په مخنیوي کې څه مرسته کولای شي، یو انډیوال تر علاج وروسته څه وکړي چې ناروغ بیا په نشو اخته نشي، او د علاج په بهیر کې د انډیوال مرسته څومره مهمه ده، په دې اړه مې له ارواپوه صدیق الله سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې یو څوک باید څه ډول انډیوال غوره کړي چې له نشو څخه وژغورل شي.
د انډوال انتخاب خو تر ټولو ډیر زیات مهم انتخاب ده. نو څوک باید داسې انډوال د ځان لپاره انتخاب کړي چې هغه له بې ځایه ګرځېدات څخه، له بې ځایه مجلسو څخه، او له بې ځایه ناستې ولاړ څخه، او له نشه خلکو څخه باید ځان وژغوري. ځکه که داسې یو انډوال سره ته ملګرتیا وکړي چې هغه په نشه اخته وي، دا اتمن په مرور د زمان سره که ته هر څومره ځان وساتي، خو هغه تاثیرات داسې لري چې د هغه تر اغېز لاندې راتلی شي. هغه باید داسې فعاله شخص وي، له نشو څخه خلاص خلک وي، له بې ځایه ګرځېدو څخه خلاص خلک وي. داسې ملګری باید ځان لپاره انتخاب کړي چې مثلا د تا حالات وڅاري، د تا رفتار او کردار وڅاري، او هغه تا ته یو داسې انډوال انتخاب کړي چې هغه تا ته سمه لار وښيي، او ته باید د هغه خبره باید ومنې. ځکه سي هغه دوست تا ته داسې ټکي ښيي که ته چېرې دغه دا عمل وکړي، په ټولنه کې ممکن کېږي، خلک څخه متنفره کېږي، خلک له دې شان څخه کرکه لري. مثلا په اروپي مسایلو کې، په اسلامي ارزښتونو کې، تاسې باید عمل اجرا نه کړي. اوس مثلا لکه نشه چې ده، چې هغه تا ته توصیه وکړي او سمه لار ته رهبري کړي، د هغه خبرې ته هم باید ډېره زیاته توجه او احترام ورته ولري. نو خلک تاله مرګر څخه پیژنې چې ته نشه یې او که فعاله سړی یې.
په عمومي ډول همزولي یا انډیوالان په نشه د اخته کېدو او برعکس د نشې په مخنیوي کې څومره رول لري؟
یعنی که څوک له نشه یې نشه اخته خلکو سره ګرځي، ناسته ولاړه وي، نو اتمن به د هغه تر تاثیر لاندې راځي او په نشه به ورسره اخته کېږي. او برعکس هغه څوک چې یو ښه انډیوال ولري، ښه فعاله څوک ولري، مثبت فکر لرونکی ولري، نو هغه بیا کولی شي د نشې څخه وژغوري.
یو ښه انډیوال له چا سره د نشې د مخنیوي لپاره باید څه وکړي ستاسو په نظر؟
یو ښه انډیوال باید لټرنها خلک ورته وښيي چې څوک په نشه اخته دي، د هغو ژوند، رفتار، کردار. مثلا یو څوک چې په نشه اخته وي، هغه غلاوې کوي، جرمونه کوي، په ټولنه کې منفور وي. نو یو مثبت فکر لرونکی ملګری باید دا ټول شیان ورپه ګوته کړي. که چیرې ته په نشه اخته سي، نو له دې ټولو شیانو څخه، له خپلوانو څخه، له قربانو څخه، او له خو دوستانو څخه، له دې ټولو څخه به ته جلا یې. یو ښه ملګری باید هغه زیانونو په اړه داسې ورته ووایي چې مثلا که ته چیرې په نشه اخته سي، له تا څخه ښه ژوند پاتېږي، قربان درڅخه پاتېږي، او دوستان درڅخه پاتېږي. او هغه ځانګړتیاوې هم ورته ووایي چې مثلا که څوک په نشه نه وي اخته، د هغو خلکو ژوند او د هغو خلکو ژوند چې په نشه اخته دي سر پرتلی کړي، نو هغه بیا هغه ته ښه قینات ورکولی شي. او یو څوک تر هر چا په ملګري ډېر زیات باور کولی شي، او ډېره زیاته ناسته ولاړه یې له ملګري سره وي. کوم یو ملګری د کوم فکر خاوند وي، کولی شي بل ملګری هم د ده د فکر خاوند شي. که چیرې هغه په نشه موادو اخته وي، کېدای شي د په نشه موادو اخته شي. او که چیرې هغه یو فعال او مثبت فکر لرونکی شخص وي، نو کېدای شي د خپلې اغېزې لاندې راولي. او یو ملګری باید بل ملګری همیشه وڅاري. یعنی مثلا له چا سره ناسته ولاړه کوي، له چا سره د کاروبار ده، له چا سره د رفتار او کردار ده، مثلا نن څنګه وي، پرون څنګه وي، او مثلا دا ټول شیان باید وڅاري.
تر علاج وروسته انډیوال څه وکړي چې ناروغ بیا په نشو اخته نشي؟
باید مرګره د هغه مخکنۍ مثلا چې دی په نشه مواد اخته وو، له کورنۍ لرې وو، له قربانو لرې وو، خلکو ځینې کرکه او نفرت کوله، هغه شان وریاد کړي. او بل چې ډېر زیات رول کې لري په دې شانو چې دی بیا په نشه اخته نشي، په دې کې باید د روحاني ملایانو توصیه هم ډېره زیاته مهمه ده. نو هغه اضرار باید په روحاني ډول هم ورته وکړي، او هغه مثلا په بدني لحاظ چې تا بدن ته څونه ضرر لري، د دغو ټولو شیانو باید دی هغه تزکیه ورته وکړي. او که چیرې ته بیا هم په نشه اخته شي، نو بیا به دا رقم بیا له ټولنې لرې شي. او بل باید خپل ملګری باید دا زمینه برابره کړي چې دا یو جای مصروفه کړي. او که چیرې دی بیا کار په خپل کور کې پاتې شي، مثلا په کلي کې دورې دورې ګرځي، هغه په مخار په کوڅو کې ګرځي، مجبور دی بیا د غټ له وجې بیا ولاړ شي زړو انډیوالانو ته. او بل چې ډېر زیات مهم ده، هغه دغه ملګری باید یو بل داسې ملګری چې په ده باندې تاثیر لري، په د نشه اخته کس باندې داسې یو څوک دغه چې په ده باندې زیات تاثیر لري. او خپله کورنۍ هم باید داسې ځان ملګری کړي چې هغه هم درته داسې توصیه وکړي چې که دغه نشه ته پرېږدي، که ته چیرې جوړ شې، کومو په تا باور کولی شو، او ته هم هغسې یو روغ شخص په رقم کار کول، نو دغه انډوال باید هغه کورنۍ له ځان سره ملګری کړي. نو دغه ټول کولی شي چې یو ښه ملګری دته دا کارونه وکړي، او دغسې یو څه ترسره کړي چې دی له نشې څخه خلاص.
انډوال د علاج په بهیر کې څومره مهم دی؟
د انډوال هر خبره یو انډوال مني، لکه څنګه چې په نشه اخته کوي، دغه سی له نشه څخه د خلاصون په دپارم د غمره مثبت تاثیر لري. ښه ملګری د ده د علاج په بهیر کې مثلا د ده پوښتنه کولی شي، د مراقبت کولی شي، ده ته دغسې د تسکین خبرې وکړي، او د ده داسې روحیه ورکړي، او یو داسې فکر ورکړي چې ته بیا راوځې، بیا هغه څوک نه یې چې مخکې ته نشه وي، دی وڅاري. او بل د دغه کورنۍ چې هغه اړتیاوې دی لري، هغه کوم په نشه اخته کس، د هغه کورنۍ هغه اړتیاوې باید پوره کړي تر څو د زړه ډاډه وي او زړه یې تسکین وي. او بل باید هغه حالات وڅارل شي چې هغه مثلا کوم خواته د روغتیا خواته ده یا نه ده یا خپه ده یا څنګه مقصد اوسې په روحي لحاظ هم باید تشویق ودی ته چې ته جوړې نور ان شاء الله مشکلات نسته او په داسې شانو باندې باید ته فکر ونه کړې چې ما کورنۍ به څه کوي ما اړتیا به څنګه وي نو دا شان د علاج په هیر کې یو مرګره ډیر زیات تاثیر لري
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي رادیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لاره هم را لګلای شئ زموږ د واتس اپ شميره ده 0909300000 زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ COP@referl.org
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ چپوخ پریږي او اوس ته خاطرې وارده د کابل ولایت 15 کلن جمشید ل 1200 کالو راهیسی نشه کوي دی وای چې په خواخه تکړه خټګر وو او خه ګټه وټه درلوده خو اوس کار نشي کولای او د سوال لاري د نشول لګښت برابروي دا چې جمشید څنګه اولی موتاتسو او د نشول عمل نور ل څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه راته د زړه خواله کړی دی
ما د نشینه د لسکاله کی دا چې مونږ سکوله د سیم به مسکوله چا هیڅ د پاره هیڅ د پاره پس مونږ په دې پوی نه و چې دغه باخته شو مونږ د سګرت په شانتي دی یعنی چې مو هلو به مو هو کې هم نه هول هیڅ خبره نشته و سرور په کې اخته شو د چم داسې پاتې شو تر اوسه په دې شی کې اړشته یو اخته یو لګي و هو ګلکار یې مزه خپله د بنیاد نه ونی ستر سره پوری سنگکاری خشکاری پلاستر کاشی مزایی د تغم کار نه وکاو یو د درې کلم کار وشو کوله هغه نه بعد کار وګرځیدو ما تاریخ د کار اصل چې وباسي د پودر وباسي د نور نشي خو نه وباسي دا خو بنیاد سړی خراب وي چې وی دی وهله نه ځان خري نشته بالا وله چې ځان سنبال کی نو کار وب څنګه وکي دا لکه تیزاب ونی دا تیزاب کلی باندې واشه هغه سوری کې د منځ وړي سړی وخت شي د پودر مخې ته داسې وخت راغی چې ښځه مې رانه طلاق غوښته لاړو ولایت ته او ځای ته بندي کړم اوس رانه بېله ده 15 کاله کېږي چې نیم تللی کور ته نه خبر یم چې هغوی څنګه ده څنګه نه ده خو دونه خبر یمه چې دوه اوخي ملي هغوی بهر ملک کې دي ورسره مرسته کوي کومه کوي یعنی د کور خرڅ هغوی ورته ورلېږي خدای قهر بچان ازل چشی در عمل کی اخته کیه مون چه اخته شی مون نه خود خام خو کوم غلطی شی وی کوم سو شی خدای پاک در کار کوم نیو دی خلق ما ته بد وی رد وی چې دا څنګه بی غیرت او چې دا عمل وکړو خپل خزا او اولادین نه تیر ولار یعنی خپلار و نشو ما چې په دې سر و درې کوم وجزه خپایم چې ولی هم نشو کولی چې خپلار شما چې اولادین ته می تحصیل ته ورسو ایا اولاد د پلار باندې عقل لري چې تحصیل پیو کې ادب او تربیه تعلیم ارته ورته وره بلکې کور ورته جوړ کې آینده ورته جوړ کې لاس کاله مخ کې یعنی دوشکالانو ما خپ زلمی توپ کې او ما حق ګرنه به مې کولای شو او دا عمل ته چر غرزیدلې ما هغه کار چې مخ کې به کوم کول وښنه شم کول
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو
بس دا د زام راغلم اوس مو په ګډه ملوکو
رازا په خوخ کې راغله
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دود څوک نه موتا دیږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دی پودر مو وها سر سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سم دښمنی کوي
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې د چې اسلم په کور کې هیروئین یا پودر ساتي خو د هغه میرمن دا هیروئین پیدا کوي او پر ډیران یې غورځوي اسلم ته په دې کار سخت درد ورځي او لزان سره اراده کوي چې لخپل میرمنې څخه به خامخا د دې کار کسات اخلي. دا چې اسلم به څنګه لخپل میرمنې څخه د دې کار کسات واخلي او وروسته به څه پېښ شي دا به په یو ډرامه کې واورو.
د بکس کې ما پوډر یې خو اوس نه ښکاري. خزه او خزه چیرته یې؟
لاس مې بندې ډوډۍ پخوم.
وم ډوډۍ پرېږده لوږې به نه مردارېږې. تا یو ځل راشه یاره. یو خو د دې ښځې نه راشه ته پوزې راغلی یم.
زہر دے
سکڑل زه
پودر لکومه کما زه خود پودر و دکاندار نه یم.
بلاد مات نشه ولی زم ما پودر نیستا ورزوان
خمی وکره بیا هم دا کار کوم. دی کور تا با زهر نراوڑی بس تا چی اوازی تپ زهرو که کڑی
کشان دی کور مشنا اونس دشوی ها اونس منی زشاره و کما اخ
ناسی مات چه
اخ ورنگا
اخ دی ورنگا اخ دی می دی کن
سر دن تڑلے
سر میں درد پسا میں باندھی دښتیا تا ویل لخاره دی پاسې نسوار درته راوړم. څنګه سو نسوار دې راوړل؟ سړیه د پاسې نسوار خو ما لیدلی دی. د دې نسوارو رنګ بل ډول نه دی. دا نسوار داسې سپین بخون غوندې دي.
دا خاص ناسي نسوار دی. دا هر ځای نه پیدا کېږي. ته یو ځل استعمال کا بیا مون د سر درد و نه ویني. هم دا اوسې پزه کې کشکا
سمه ده.
دا داسې نسوار دی چې تل به یې استعمالوي.
ډاکټر صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام. راځه په دغه چوکۍ کېنه. څنګه شو معاینات دی وکړل؟
هو ډاکټر صاحب.
ته راکړه.
ها دادی.
تا ویل چې ځان می درد کوي، خوا دې ګرځي، خوب نه لري او ګنګ سي.
هو ډاکټر صاحب ام د سي ام. خو په معایناتو کې څه دي؟
هغه به وروسته درته وایم. ته دا راته وایه چې کومه نشه خو به نه کوې.
نه ډاکټر صاحب نشه نه کوم، یوازې پزې نسوار کوم.
د پزې نسوار خیر دی، نورې نشې یادوم، مثلا چارس، تاریاک یا هیروین خو به نه څکوې.
نه ډاکټر صاحب بل هیڅ نشه نه کوم.
په کور کې مو خو بل څوک هم نشه نه کوي.
ډاکټر صاحب میړه مې پوډرې دی، په خوا به مې هر ورځ ورسره جنجال و چې دا غم لړلی پوډر مه څکوه. خو اوس څه نه ورته وایم.
نو اوس ولې څه نه ورته وایې؟
که زه جنجال ورسره وکړم بیا دا نسوار نه راته راوړي. او دا نسوار بل ځای نه پیدا کیږي، بس یوازې دته معلوم دی او بیل د نسوارو ما ته خوب نه راځي.
بس بس پوه شوم. زه اول ایران شوم چې په معایناتو کې دې راغلي چې ته پوډری یې، خو ته وایې چې زه یوازې د پزې نسوار کوم.
څه شی زه پوډری شوی یم؟ ما خو هېڅکله پوډر نه دي څکولی، نو بیا څنګه پوډری شوم؟
تا خپله ویل چې میړه مې پوډر څکول، نو ما به جنجال وسره کوو. نو د دې لپاره چې میړه دې په آرامه خپله نشه وکړي، ته یې هم په نشو اخته کړې. ما ستا د نسوارو بوتل هم لابراتوار ته ورواستو. له دې معلومیږي چې میړه دې د پزې په نسوارو کې هیروین ګډول. ته په دې ډول پوډری شوې.
ستا ژوند خو مخکې لا تبا شوی و، زما ژوند دې ولې را تبا کړه؟ دومره لویه دښمني دې ولې را سره وکړه؟ ما خو ستا خدمتونه کول او هېڅ وخت مې بد نه دي در سره کړي، ته څنګه میړه زما سره دې ولې دومره جفا وکړه؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.